مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه 3 بجې. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا ماری بهمو تاسو ته معلومات درکو چې د ډالر په مقابله کې روپی نور هم را پریوتی. موږ به کوشش کوو چې په دې لیو کارپو سره هم نیخ پنیغه خبري وکړو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې اردو منور شاته تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اسب اختلاف ګوندونو د بدمنۍ او هدفي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی. د پاکستان یو وفد نن په کابل کې د طالب چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نورو یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. یوکرين وایي د غربي هیوادونو لخوا ورکړل شو وسلو په برکت روسي ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو جوګه شوې ده. د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمېر غړو د بدمنۍ او په ځانګړې توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی د جولای په 13مه د اسمبلی په غونډه کې د وینا او پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبا او په خاصه توګه قبایلي ځلو کې د امن پر ځای کړي. له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر په دې اړه مشاله لري ته وویل
وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نام زیاته د فیوژنې شوې دي. موږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار داده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول، ته د مقامي خلکو ډېر لوی توانونه ځاني مالی وشول، خو اوس پورې امن را نغی.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام غړو هم له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. خصوصي وزیر شوکت یوسف زی په دې اړه مشال لري او ویل چې اوس حالت تر پخوا ښه شوه او هله یې سرګند کړه چې ډیر زر بعد تر هغهري پیخي پای ته ورسیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځای خلکو د هدفي وژنو پر ضد پرلط ته دوام ورکړی دی. د میرعلي په ایده کې دروان پرلط ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځای مشر قاری سمیع الدین وجون کې ونیسي. دوی وایي حکومت د امن لپاره جدي ګامونه واخلي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي قاری سمیع الدین تل د امن لپاره غږ پورته کړی وو او دوی به یې قاتلان نیسي او د قانون منګولو ته اسپاری، خو تر اوسه په دې تور څوک نیول شوی نه دی. په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپو ته لوړه شو. دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دا نوس باندې د پاکستان د فاریکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19مه د یو ډالر بیا 5 روپۍ او 80 پیسې ګران شو. د ډالر نرخ د جولای تر 15مه د 2100 روپو په خواو شا کې چلیده، خو پرون د جولای په 13مه په یو ورځ کې خواو شا د 5 روپۍ لګرانې دو سره 215 ته ورسید او نن نور هم څه د پاسه 5 روپۍ ګران شو. خواوشا 222 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې ورستیو کې ویلی وو چې د نړیوال مالی فاند یا IMF لخوا د قرضې ورکول ورسته به د ډالر نرخ راکم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د انرژي وزارت پلاوی نن په کابل کې د طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلې د تجارت په ګډون په نور موضوعاتو هم خبري اترې کوي. ټاکل شوی و چې دا وفد د جولای په 19مه کابل ته تلوي، خو د دوی سفر یو ورځ وزنډید او پرون کابل ته ورسیدل. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر بیگا مشال لري ویل د دواړو لورو خبرې به نن د کابل په سرینا هوټل کې کیږي. د زیات اکړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي موضوع وي. د پاکستانی چارواکو لخوا تر اوسه د دې وفد د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزلې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولې دي. په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوي محمد امین مشال لري ته ویل چې دا زلزلہ پرون مازیګر راغلی و او لک تر لګ لستنه یې جوړبل کړي. نو مولوي زیاته کړه چې د زلزلې له وجې هغه کورونه هم نړیدلې چې د جون په 28مه راغلي زلزلہ کې زیانمن شوی و. د دې ترڅنګ په خوست ولایت کې هم طالب چارواکو د پرونی زلزلې له وجې د سلورو کسانو د ټپي دو پخله کړی دی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د جون په 28مه راغلي زلزلې تر 1.5 سو زیات کسان وجلی وو. او بل خبر دا چې د یوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي چې د غربي هوادونو لخوا ورکل شو جديد وسلو په برکات کې هواد اوس د دې جوګه شوه چې روسي غرلګروز واکونو ته د پام وړ ځان ورسوي په میدان کې د جګړې توازن رو رو د یوکرين په حق کې بدلېږي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په وډي ساخار کې د میزایلي بریده او په کې د ولسی خلکو د جوبل کې دوه رپورټونه ورکړي دي. زيلنسکي وايي اوس د روسي ځواکونو لپاره په یوکرينی خاور نیول شوی ځایونه ټینګول ډېر ګران شوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو ورډل چې منور شاوړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورډل چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې پر امنیتی حالت بحث شوه دی. د اپوزیشن یو شمېر غړو په ځانګړې توګه شمالي ودرستان کې درمانو هدفي وجنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت غوښتي چې امن پر ځای کړي. د صوبې حکومت چارواکي بیا وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر زر بار ترګری پیښې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې هدفي وژنې او د وسلوالو بریدونه په پرله پسې توګه دوام لري. نور تفصیل له پېښوره غلام وسره کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د اسمبلی بیلابیلو غړو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په هدفي وژنو او د بدامنۍ په نورو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر په خپل سیمه کې په وروستیو هدفي بریدونو په تفصیل سره خبره وکړه او له حکومت یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د اسمبلی د غونډې وروسته میرکلام وزیر په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
په اسمبلی کې لکه څرنګه نن چې ما خبره وکړه چې په وزیرستان کې د فروری میاشتې 2013 نه را په دیخوا زمونږ د شمیرې مطابق په 4500 نام زیاته د فی وژنې شوې دي چې په هغې کې الته د علاقې سیاسي مشران د سوشل اکټیویست مطلب مدني فعالان علما هیڅوک هم محفوظ نه دي. نو په هغې کې نن موږ دا غوښتنه وکړه د حکومت نه چې په کار دا ده چې د وزیرستان د حالاتو ته په سنجیدګي سره وګوري. او په وزیرستان کې اپریشنونه وشول د ضرب اعظب په نوم د رای نجات په نوم باندې مختلف چې هلته د مقامي خلکو ډېر لوی تاوانونه ځاني مالي وشول خو اوسه پورې امن رانغی.
هم د بدامنۍ د پیښو او د نامعلومه وسلوالو لخوا د هدفي بریدونو په لړ کې د عوامي نېشنل ون سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د پولي دواړو غاړو ته اوسیدونکو پښتانه د ډېر مودې راهسي د بدامنۍ په وجه ډېر متاثر شوی دي او په کار د ریاست د دې مخه ونیسي.
دا خو موږ دا خبره کوو چې په دې افغانستان کې د یوې زمانی نه اور لګول شوی دی. دا غي سوز خو موږ دا بیا بیا خبره چې لکه ایران تنظیم ساتل دي، هندستان تنظیم ساتل دي، چاینا تنظیم ساتل دي او موږ په دې اور کې ورسره ګډیو. دا خو سوالونه دي د ټولې دنیا مقتدر خلکو ته هم خواست کو د انسانیت پرښتہ چې انسانان یو موږ ولي وجنی او تر کې موږ وجنی ګناه څه شوی دی.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام پی غړي نعیما کشور په خپل وینا کې په دې رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خپل غوند د دوو ځای مشرانو په هدفي بریټ کې د وجلو ذکر وکړو او له حکومتې په دغه پیخه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په امنیتی صورتحال د حزبی اختلاف د غړو لخوا د راپورته کړو بیلابیلو پښتنو او اندېښنو په اړه مې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو او د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربند باوجود د بدامنۍ د پیښو مخه ولی نه نیولې کیږي. نو په جواب کې هغه وویل چې د پخوا کلونو په نسبت اوس امنیتی صورتحال ډیر ښه شوی او امکان دی چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به امنیت نور هم ښه شي.
منګه اوس ګوره باړ شروع شوی دی، پورا باونډریز پورا سرحدات چې دی منګه خپل محفوظ کولو کوشش کوو. هغه باندې ګورنمنت کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم انډرګراوند دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې رد عمل وي. تاسو ته چې سخکاري کړم دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې انشاءالله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دې وخت کې دی هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د حزب اختلاف غړو دا هم وویل چې د هدفي وجنو او خراب امنیتی صورتحال په وجه په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې او د ځایی اوسیدونکو تجارت او کاروبار د ډیر وخت نه متاثر دي او په کار د حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږسته همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځایی خلکو د دې لپاره پلت وهلې چې پر حکومت هم نتي چارواکو د امنیت ټینګولو لپاره فشار راوړي. دوی دا پلت د میرالي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویمه ورځ ده. د روان پلت ګډونوال حکومت ته غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14مه د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځایي مخکښ کاری سمی الدین وجون کی ونیسی او خلکو ته دې تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامی او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
په میرالی د کوکې ځای خلکو د دوه ورځو نه د هدفي وژنو زید او سیمه کې امن باوري کولو په غوښتنه احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې د جولای په 14مه نیټه د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمی الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان چې هدفي برید کې ووژل شول قاتلان دې په ډاګه شي او گرفتار دې کړي. سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیول شي او حکومت امن باوري کړي. د میرالی ډویژن بلدیاتی ټولټاکنو کې منتخب چیرمن احمد سعید مشال ریډیو ته وویل چې غوښتنه کړي چې د غلطه د هدفي بریدونو ککړ حکومت گرفتار کړي او سزا دې ورکړي.
کوم احتجاج چې فایل شو ده دا پوره من احتجاج ده. صرف دې پوره چې د کاری سمی الدین چې د امن یو عظیم سفیر وو او د دو ملګرا د مولانا نعمان الله او د ملک مرتضی سمیت د پیرا وزیرستان چې سمرا ټارګټ کیلینګ شي د اغه قاتلون کې پر کردار تا رسولې د پیرا دا احتجاج جاری ده. دا د ریاست نه دا مطالبه کو چې اخر په شمالي وزیرستان باندې به ترکی موخته پرې دا د غام سیره روانه وي او دا غا لاشینا او دا غا ټارګټ کیلینګ وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو جمعیت علما اسلام یو بلغړې او احتجاج ګډونوال خالد جان دا وړوي چې ځای ولز د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. ځای خلک محفوظ نه دي تر څو چې د امن باوري کولو ورته باور نه وي ورکړل شوی احتجاج به روان وي.
مین ډیمانډز دي مطالبات دي علاقې سے امن و امان د کاری صاحب او د ملګری د هغه د قاتلینې گرفتاری په دې ټولي سیمه باندې چې د کیم چیک پوسټینه دی په دې باندې دا پولیس ته نفیل شوی. لبد امرغه دا اول ځل نه ده. بار بار میز په شمالي وزیرستان سے پر لتینا کړی دي چې دغه مطالبات تر نن ورځې پرې هغه پیرا کول خو پرېږدا او سنجیدګی سره ورېدل شوی یا نه دي.
د جولای په 14مه میرالی کې هدفي برید کې وژل شو کسانو پاړه شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته ویلي ول چې هدفي برید کې وژل شوی کاری سمی الدین د ترهګرې ضد مبارزه کې تلاوس پورته کړي. دا غه قاتلان به زر انجام ته ورسي. نو موړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په 1300 کې لسګونه وسلوال وژلي. دا امن باوري کولو لپاره د حکومت او فوز هڅه دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم وایي چې د میرالی احتجاج کوونکو سره خبرې لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې په شریکه کار پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
مشال رډیو ته اوګست یو ریډونکو په پاکستان کې د یو ډالر بیا 202 روپوتا لوړ شو چې دا په دې هواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. دغه کوم زیاتواله چې د ډالر په مقابل د روپی په مقابل کې په ډالر کې راغلی نو دغه نن شوه دی یا دی وی دا پر سال کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې ویلی وو چې د نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي خو د ډالر بیا هغه نور هم زیاته شوې ده د روپی په مقابله کې نو د دې وجه څه ده او په عام ولس پر دې څه اثرات هم پر دې خبرې کوو موږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد مراج الحق صاحب د ټلیفون په کرخه دی مراج الحق صاحب ډیر ډیر ستړي مشي
جی مننه
ډیره مننه استاد سینه مننه مراج الحق صاحب لومبه زمنګ اوردونکو ته وای چې وجه سده چې د حکومت د دغه ادا او باوجود ډالر نرخ د روپی په مقابله کې زیات شو
جی دا تاسو کو خیال وکړ یو ورځ دوره د مخکې کله چې فایننس منیسټر زمونږ کوم وزیر خزانه نفتا اسماعیل هغه خبره دا وکړه چې ایم ایف سره زمونږه اګریمنت وشو او ایم ایف چې دغه هغه په دې باندې راضی شو چې هغه پاکستان ته خپل پیکج ورکړي دا شان دی یو بل ملګری هواد نه هم دا سه گرین سیگنل راځي چې هغه پاکستان مالی مدد وکړي نو د ډالر په مقابله کې د روپی په قدر کې استحکام راغې بلکې ډالر د روپی په مقابله کې یو روپی کو پرون چې کوم بای الیکشن شو پنجاب کې او هغه کې د حکومت یعنی نون لیگ تا چې په کې په ډېر ماته وشو نو دا غي سره دا شو شو چې پولیټیکل انستابیلیټی یعنی داسي افوا پراله چې کېدای شي فدرال ګورنمنت کې نه دا هم یعنی دام ختم شي او پنجاب ګورنمنت ختم شي او دا غي سره چې کم سیاسي ادمنستحکام دی نه غرض دغه پولیټیکل انستابیلیټی د خلکو په ذهن کې وا او دا غي سره دار چې په انټرنیشنل مارکیټ کې په اوپن مارکیټ کې د روپی په مقابله کې به د ډالر قدر بره شو
نو
دا غنن چې تاسو ذکر وکړو 202 روپی د یو ډالر په مقابله کې بدلیږي
ها مراجع الحق صاحب تاسو څنګه دغه ته اشاره وکړه چې په 19 جولای کوم پنجاب کې زمینی انتخابات وشول هغه کوم اپوزیشن ګوند وو تحریک انصاف هغه زیات څوکۍ ترلاسه کړې نو کزمنګ اردن کو ته دا وای چې د سیاست او اقتصاد یو بر سره څه تړاو دی
جی د سیاست او د اقتصاد خو ډیر یو تړاو دی کوم ملک چې پولیټیکل سټیبیلیټی او التا سټیبلی د ری پولیټیکل سیستم د ری انسټیټیوشن د ری ګورننس اګه سیستم هغه سستینبلی او هغه سټیبلی نو الته دا چې اکنامک سټیبلیټی مرزي اقتصاد کې پرمختګم کیږي او هغه ډیوریبلی هغه سستینبلی هغه کې استحکام نو سیاسي استحکام سره ډیر جوختلوندې د اقتصادي استحکام کوم ملک چې سیاسي استحکام نه یعنی پولیټیکل سټیبلیټی نه نو انت اقتصادی استحکام یا کم چې اکنامک سټیبلیټی دا هغه نشی راتله پاکستان کې د بد مرغه دا چې هغه پولیټیکل سټیبلیټی نشته کوه تاسو خیال وکړئ تیر دو کالونو خو به ډیر د انسټیبلیټی و ایون چې کله عمران خان حکومت او هغه باندې د غشان او ټاپ نو کانفیډنس خبر اتلا او ګورنمنت چې دغه هغه په داسې حالات کې اوچیرا ګورنمنت ختمې دوه والا دی ناغه هم د روپی په اوپن مارکیټ کې بیډلی کرشه و سٹاک مارکیټ کې د ناغه کرشه و او دغه شان د منګه میکرو اکنامیک انډیکیټرز باندې ډیر بد اثر پیوته
نو مراجع الحق صاحب د سرمایه‌کارانو او بخ د سرمایه‌کارانو چې کم وی د هغي په باور ختم شي په حکومت باندې کڅنګا
جی بالکل د کوم چې انویسټری کو هغه د ملک دنن انویسټری هغه فارن انویسټری نه بهر نه چې کوم راغلی نو هغه خو ټول د ملک سیاسي حالات ته هم ګوري داغي اعتماد چې کوم یې داغي کم کانفیډنس داغي کم ترست دی هغه ډیر زیات کم شي کله چې پولیټیکل انستابیلیټی او کله چې سټیبیلیټی حکومت کې او پولیټیکل سټیبیلیټی دا شان ګډ ټول یعنی ساوند انسټیټیوټ نو دا ریسرچ کوم دغه انویسټری نو داغی اعتماد او داغی ٹرسٹ داغی کانفیڈنس اگر بل کیږي اگر چکیږي داغی خپل بزنس چې دی خپل انویسټمنٹ چې دی نو هغه ته وده ورکړي داغی سره به اقتصادي پرمختګ او دغه شان سٹاک ایکسچینج کې تیزی راتلی شي.
سم مرجول حق صاحب اخري پښتنه ستا سره دغه چې د ډالر نرخ زیاتې دل د روپۍ په مقابله کې په عام ولس په دې څه اثرات ستا سره په خیال باندې وي؟
عام ولس باندې بد دې اثر راځي د مهنګای په شکل کې. چکم شبا شریف پرائم منسٹر پاکستان چکم تیلو پر نرخونو کی کمی اعلان کرے ہو ناغا انٹرنیشنل مارکیٹ کی تیلو نرخونو کم شو آغا عوام ریلیف ملاو شو چونکہ دے روپے دا قدر دا کمی دو سرا دوبارہ دغه چکم امپورٹ بلی او دغه کم قیمتی آغا بس سوا کی گی نو کم د بهر نه چې څومره موږ سیزونه راغړو نو هغه به چونکه د ډېر پیسې د غیر لپاره موږ پیمنٹ کوو د روپۍ په شکل کې نو ښکاره خبره ده چې د غیر قیمت بدلتا په مارکیټ کې به سیوای او مهنګایي یا نگرانواله به د غیر سره سیوا کیږي.
سم نړۍ من اساس نه مرجو الحق صاحب موږ تم خپل قیمتي وخت راغو خو وختونه سره تاسو
مننه
دا مقصد نړیوال اسلامی پونتون د اقتصاد څنګ استاد میراج الحق صاحب د دوی سره مو پر دې خبرې کولې چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړ شو نو د دې وجه څه ده او په ولس پای څه اثر ده؟
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور شے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو پدا سال کے چر پاکستان پر سین صوبہ کے د جولائی پر دولسما پر حیدرآباد کے پیا ہوٹل کے د پنج درش کلن بلال کاکا لوجل کے دو عروس تھا د کراچی ترسنگ د سین پ گن سیمو کے د سیندیانو پختنو ترمند تاوتری خوالی او د یو بل وحلو ٹکولو پیخ رامست شی وی وس حالت عادی شوی دی او سیاسی گوندونو پر ولزغه کړه چې لزغه کار واخلي خو بیا هم الته کې چې کوم پښتانه کاروباریان دي هغه و چې کاروبار ته سخت تاوان رسیدلی او لای هم کاروبار پر ځای نه دی بحال شوی. نور حال د مشرد خبريال نیازلی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سن صوبه کې سورج وړاندې د جولای په 12 په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلنه بلال کاکا له وجلې کېدو وروسته د کراچۍ ترڅنګ د سن په ګڼو سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې وي. د جولای د 12 راهسې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د یو بل د وهلو ټکولو پیښې ودرېدلې دي، خو د جولای په 13 په حیدرآباد، جام شورو، دادو، سکرن او نورو دا پښتنو چای خانی، ریسټورنټونه، دکانونه او نور کاروباری ځایونو ته د پرانستو اجازه نه و. د سن په حیدرآباد سیمه کې د چای خانی یو مالک خیر الله د جولای په 13 مشال لیډیو ته ویل
د سن صورتحال خو برابر نه دی. ګورنمنت کې مې دعوی کوي چې امن او امان صورت امن امان صحیح دی، لیکن ډیر سخت ویران علي جوړ کړی دی او موږ د ډیر پریشانۍ سره مخامخ. دکان چې خلاصې ام په وام باندې خلاصې، موږ د حیدرآباد اوسیدونکو د بدن شتاب بیګام او موږ ډیر سخت حالات شدید پریشانی جوړ سوی ده. بیګا ما خام ما غو ډیر رانه کوي راغلي دي، شل شل بنځويش کسان ګرځي تمنچې ور سره ای تاسو افغانان اصل اساس نخت کار می جوړ کړي دا دا را دا دا.
او بیا د سن صبح په سکرن سیمه کې یو بل پښتون کارکونکي شمس الله وای چې وس ورته په زور د دکانونو او د کورونو د خالی کولو لپاره غوښنه کیږي.
نو دکانونو سم بندوي هم د هوټل بندي هم کورونه په خالی کوي. سندیان وسره هوټل وسم په سکرن کې ګرځي دا هوټل پہ بند نکڑے کورونم پہ خالی کئی دکانونم پہ خالی کئی پنم پختون دا سکرن نبازی
پسند کی دا روان شخڑی دا ختمولو لپارا دا 1300 رہسی دا صوبائی وزیرانو ترسنگ نور سیاسی او ملت پالو گندونو لخوا حسی روانی دی. پا کراچی کی خبریال او سیڑون کے زیو رحمان وائی چی پا کار دا پختون ملت پالا گندون دی پا سن حکومت پیشار راولی چی تروسا ولی دا پختونو کاروبارونا لا بندی
دی. ادراباد دی واقعی نپس دیر زیاد اٹلی وسم بندی دی، تشدد خونش تے خو اٹلی بندی دی، کاروبار بند نو دیر پر پکار دا دے چی رقم پختونوں کا مقامی پارٹیاں نہیں دی اگر سن حکومت سر لگا رابطہ ہو کی وزیر اعلیٰ دے کا وزیر دی اب دا پختانے مفل ریکارڈ روڈ چی بھائی زمنگ دا ہوٹل لے منگ نپری دی نپری دی کلا بولتا دا باغ ٹائم کلا بھی گی وہ فی الحال کاروبار کو رول پارا سن حکومت پانی پریشر پکار دے بولے چی پولیس پہ مگا انڈر کی دی اور کم نور اداری دے ہم آگا پہ انڈر کی دی اکم دا کم کمپرس جو مزدور دی اگو سر لگ رابطی ہو کی چی دا تو کم کاروبار دے اگو تدی پروٹیکشن ملاو شی
خوبیا پا ورطا وقت کی دا پختونخوا ملی عوامی گن دا سن جنرل سیکرٹری سلیم خان ترین دا جولائی پات لسما مشال لیڈیو تا ویل چی زمان حسی روانی دی مونگ تولو اول سنو تا پا یو خلا دا پر امنا پاتی گی تو وقتا نکو
چو با کم اروز دا واقعی وشو دا غین بعد مونگ مسلسل دا سندیان سر دا رابطی کوشش کرده ده دا غین بعد داکتر قادر مکسی صاحب سر از مونگ ملاقاتو شو نو ریزلت داده چی دا وسا پوری دا اندرونی سند پختانو کاروبارو نبند پراتی دی او دا غیر ملکی نامه بایندی دی دا پختانو روزگارو نبند کردی دی وسم علت مختلف دکانو مختا خلق ولار دی که یو پختون دکان تزی او دی ان پریدی دکان خلاصی دو تا یا سامان راغستو تا من خواست که سندیانو تا چیز منگو دا سندیانو یو دیر زور تعلق پاتا شوه دی نمون تمام کم پرستانو تا دا وایو چی پکار دادا چی سندیان کم پرستان دی مونگ تا تحفظ راکی
خود سن سبی دا اطلاعات وزیر شرجیل انام من دا جولای پا اتلسما یو زلبیا حیدرآباد تا ورغلی حل تای دا بیالا بیالو سندیانو ملت پالا گوندونو مشرانو سرا لیدل کلی او رست لحقی پا حیدرآباد کی یو خبری کانفرنس تا پا خپل وینا کی ویل
اور پولیس اور رینجرز کو اس وقت بھی یہ کلیر میسج ہے گورنمنٹ کی طرف
دی وای چی حکومت پولیسو اور رینجرو تا خکارا ہدایت ورکڑی چی سوک پزور ہوٹلو نتڑی ہاو کسانو پوڑاندی چی گڑ وڈے خپروی او خلقو یا سرکاری املاکو تا زیان رسوی دا ہوئی پزد سخ کامونا پور تکڑی او دا داسی تورنو کسانو پزد مقدمی درج شوی دی او تورن زیاد تر کسان نیولے شوی ہم دی او سوک چی پدے کی ککڑ وی دا قانون سر سم بور سرا چلن کی گی
قانون اس کو سختی سے اس پہ عمل کرے گا
بلخوا دا سن حکومت او پولیس پوینا دا حیدرآباد دا پیخی رستو دا سن پا بیالا بیلو سیمو کی دن خطو او دا ناخوخی پینزیش پیخی مخترا غلی وی چی دا تورن و کسانو بزدی بیا پولیسو پینزلس مقدمی درج کردی او تروسا یو سل او شل تورن کسان بکی نیولی شوی هم دی پا سن کی دا سندیانو او پختنو ترمنز دا تاو تریخوالی او یا دا وحلو دبولو دا پیخی پا داسی وقت کی مخترا غلی چی دا جولای پا دولسما دا سن صوبے پا حیدرآباد کی پا یو ہوتل کی دا پینزدش کلنا بلال کاکا لوجلے کی دو رستو دا سن صوبے پا گنو سیمو کی دا پختنو چای خانی ریسٹورنٹونا دکانونا او نور کاروبارون تا زیان رسولی او پزور تڑلی شوی او گواخونه ورته کیږي چې پختانه دی زسین سخه اوزی بلال کاکا چې په خټه سنده او د هوټل مالک شاه سوار پختون دی نیاز علی مشال ریډیو کراچی
مشال ریډیو ته وګستي او ردونکو رازو بلی موضوع ته د پاکستان انرژي وزارت کابل ته تللی چې طالبان له حکومتي چارواکو سره د کویلی تجارت په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو بحث وکړي ټاکل شوی چې دا خبره تر نن پیل شي ویل شي وو چې دا پاکستان پلاوی د جولای پر ولسمه کابل ته ولاړ شو خو بیا یې دا سفر یو ورځ وزنډېدو پرون کابل ته ورسېدل د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به د خبرو اترو اصلي موضوع وي د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د دې پلاوی د سفر ایجنډا نه ده پړاګه شوې تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي خو د دوی سفر یو ورځ وزنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي
گفتگوهای پیما بین دو تیم
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ ترانزیت د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبري وشي که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیا له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان رسپانی د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان د افغانستان په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژي ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت لپاره ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اما تکل تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللې دی. وخت شوې دی درې نیم بجې. نو د دې غړي زمونږه مهم خبرونه صدا سيدي چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې پرمتی حالت بحث شوه. د اپوزيشن یو شمېر غړو په ځانګړي توګه شمالي وزیرستان کې د روانو هدفي وجنو پړاندې ښنه خودلې. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امن پر ځای کړي. دغه اسمبلی غونډه پرون شوې ده. بل خو بیا د صوبې حکومت چارواکي وایي اوس حالت تر پخوا ښه شوی او دوی هیله لري چې ډېر ژر به د ترګرې پیښې پای ته ورسیږي. او بل خبر راز منګدا دی چې د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځای خلکو د دې لپاره پرلاتو هلې چې پر حکومت هم نتی چارواکو د امنیت ټینګول لپاره فشار راوړي. دوی دا پرلات د مرلي په ایدکو کې وهلې او نن یې دویم ورځ ده. روان پرلات ګډونوال له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جولای پر 14 د جمعیت العلماء اسلام د وجل شوي ځای مخکخه کاري سمی الدین وجون کې ونیسي او خلکو ته د تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان نظامي او پوځي چارواکي بیا وایي د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. او بل خبر موږ سره دا ده چې پاکستان کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته لوړه شوې چې دا په دې هیواد کې د ډالر تر ټولو اوچته بیا ده. ډان وسپانی د پاکستان د فارکس اسوسیشن په حواله لیکلي چې نن د جولای په 19 د یو ډالر بیا 5.80 روپۍ نوره اګرانه شوی. دا بر اصل کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نړیوال مالیاتي فنډ یا ایم ایف لخوا د قرضې ورکولو وروسته به د ډالر نرخ راکم شي. او اوس هم غوره رسېدلې دی د اونیزې خپرونې د مشال راډیو وی مجله. دا اونۍ په خپرونه کې اورئ چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیزه مشاعره ترسره کړه. په خپرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړې مرکه درته لرو. په دې خپرونه کې نور مطالب هم ځای شوي دي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره پاړه یو راپور مو درته برابر کړل. ورپسې به د وی افغاني شاعر مرکه ووري چې په افغانستان کې د میرمن او دیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د وی شاعر یو تازه شعر او د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. را سره اوسه. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي. خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نهیلی نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل څخه چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې
ونه پانی زوریدلی دی صاحب
مینا نظری د فرانسوی خبری آژانس تویل سکوت د مرک په معنا ده
په داس شرایطو کې څومره چې چوپکی ګدومره ورکیګو یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غواوري داخلي نظام زموږ غواوري کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته دوی یو څوک دي چې درېدلی او یو څه غواړي ووایي نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله هم نه لرم خو د یو شاعر او لیکوالې په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوثې نشته دا خو ملوثه شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او د هر ډول موضوعاتو مالامال دی کېږي یو لالۍ راته یادېږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګی امیل هم شاعره لیکواله او فرهنګی ده هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای
یا هم مونږ یریږو یعنی داسې ډیر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي اوس هم رست مونږ ځان ته باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دي ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده هغه وایي د خپل حق د غوښتلو لپاره له هیڅ نه ډاریږي
په دې کې به د ډار مسله نه وي ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی او ډار باید ونه غواړي ولی یو نارینه چې خپل حق غواړي کنه هغه ته شرم نه وي هغه ته ویره نه وي ولی ښځه یې خپل حق ونه غواړي
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم اوګی امیل وایي هغه د وخت له واکمنو کوم نه وي غوښتنه نه لري هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي ملامتي پر دوی نه په واک منو ده
یو هیواد کې چې پالته سندري او سرود او آهنګ دا لمه زوړی او دا وجل کیږي دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې دا هر څه سره د ټولو خپلګانو سره دوی دښمنی لري دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندري اخیستې دي موږ نه زموږ احساس اخیستې دي
راپور ما ورې ده چې د وګي امیل په غک پایته ورسیده ما د غونډې له وی ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو خپل شعرونه به لوستل مشاعره به وه او ویناوې به وې د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډي ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله، خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره تر سره کوم، خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسې هم یادونه وکړه په داسې حالاتو کې موږ مشاعره تر سره کړه چې یو څه سخته وه. نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره ار همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نشي، نو رڼا مشاعره مو وکړله. خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه، که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وایي شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقي وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره پستون زو کده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا لستون زو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلی وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کیږي او دوی باندې بندیزونه لګول کیږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي، یا د حقونو خبره کیږي، یا د ښوونځیو، یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي، او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کیږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کیږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي، یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پیګم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه دا اوریدلې او منفی مو هم نه دا اوریدلې. یوازې د بندیدو خبر ده چې دا به تر امر سانی بند وي. دا امر سانی زنه پیګم چې تر کله به دوام کوي او دا ستونزه هم بیا هم خزو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچیرې مونږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی. تر اوسه هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
مونږ په تیره کې ډیر لیدلې چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا د اوروس راغلی په الله دی وکړي چې په خیر او سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زر د غستون زه حل شي ان شاء الله.
طالبان وخت په وخت له بهر مشت افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې مشت استعدادونه دي ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر مشتو لپاره یو پروسه جوړ کړی چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې غتللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شو د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د خزینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیله منه وه چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي، چې دوم توره بلا را پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکۍ د اوزا، ته زما د محبت لکۍ د اوزا، مینه وژنی مو دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسو کم خدایا، ویلې ځان خورم کسو کم خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رونا رڼا را پسې شوي. د ژوندون دې ستړی لار چې ستړی نه کړم، د ژوندون دې ستړی لار چې ستړی نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به د لیونو پشان چغي وهلي او کله به د سپي پشان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خو ډباو. ابا ور نه بیا پوښتنه وکړه، تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ، د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو زه نو د هغه په مرۍ هم ګزارونه وکړل. ابا ور غبرګه کړه، د هغه د ټولو غلطیو جرړه خو د هغه په سر کې وه. د یادونو لیوی دریسی څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرېوزي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له ابا نه شعرونه غوښتل. ابا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان شو چې فلانه مشهور سندرغاړی یو سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړی شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي، او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات ګوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.